جعفر احمدی قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مهر کړی کو. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وای چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې د چاودنې له امله 12 تنه وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ننګرهار کې په ډله ییزه توګه په یو جومات کې د لسګونو کسانو وژل غندلې دي. دوستانو ستړي مشي په یاد خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو په سرکیام د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وای چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دیبالا کلی سیمه کې د چاودنې له امله 12 تنه وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. بلخوا دا چاودنه او پکې پراخ ملکی تلفات په نړیوال کچه غندل شوي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای نن د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې نشي اعلانولی. او په سوریه کې د بشري حقونو د څاروي خپلواکې ادارې ویلي چې د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکیز ځواکونو په هوایي حملو کې 14 ملکي وګړي وژل شوي. بشپړ خبرونه واورې. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې د چاودنې له امله 12 تنه وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. ښاغلی میاخیل پرون ماښام په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چې حمله د انسانیت او بشریت دښمنانو کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې دا حمله دوی نه ده کړې. په کابل کې د امریکا سفیر د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت او د ملګرو ملتونو سازمان هم په هسکی مینې کې پرونی حمله په شدت غندلې. د هسکی مینې د چودري په جمعات کې د جمعې د لمانځه په وخت چاودنه وشوه. د ننګرهار د والی ویان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د چاودنې څرنګوالی لاندې څرګند. په تلفاتو کې ماشومان او تنکي ځوانان هم شامل دي. هسکی مینه د جلال آباد ښار په 50 کیلومتره کې پرته ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری رسنیو ته ویلي چې د مړو شمیر ښایي زیات شي ځکه خلک لا هم تر خاورو او ډبرو د لاندې شوو لمونځ کوونکو په رایستلو لګیا دي. اخواته په ناټو او په امریکا په کابل کې د امریکا پر سفیر سرپیره ملګرو ملتونو هم دا حمله غندلې ده. ملګرو ملتونو مومنشي انټونی ګوتیرس له خولې په یو ریپورت کې ویل شوی دی چې د دې حملې عاملین باید ځواب ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په یوې اعلامیې کې په هسکی مینې کې د لسګونو لمونځ کوونکو وژل یو جنګي جنایت بللی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې نن نشي اعلانولې. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي نتایج نن د میزان په 28مه اعلان کړي وای. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رډیو ته ویل چې د کمیسیون چارواکي به نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړي چې څنګه او په کومه ورځ د ټاکنو ابتدایي نتایج اعلانولی شي. عبدالعزیز ابراهیمی وویل د انتخاباتو د شفافیت د تامین او د تور او سپینو رایو د بایومټریک او غیر بایومټریک درایو د جلا کول لپاره احتمالا د ټاکنو ابتدایي پایلې په تاخیر اعلانېږي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه وشوي. د بدخشان د بهارک اشکاشم د سرک جوړولو مسولان وایي چې دا لار به په شپږو میاشتو کې پخه شي. دا سرک د بدخشان له بهارک ولسوالۍ پیلېږي، په اردو جوزی باغ کې تیریږي او همدارنګه اشکاشم ولسوالۍ کې د تاجکستان پر پوله ختمیږي. د دې سرک د جوړولو کار د روف عزیز په نوم یو شرکت ته سپارل شوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څاروي خپلواکې ادارې ویلي چې د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکیې ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکي وګړي وژل شوي. د دې ادارې په وینا په هوایي حملې کې د راس العین ښار ختیځو پولو ته نږدې د باب الاخر په کلي کې دا کسان وژل شوي. په حملو کې د کردانو د ډیموکراټیکي سوریې ځواک اته جنګیالي هم وژل شوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر یو ټویټ ولیکل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره غږېدلی. ټرمپ ولیکل چې د ترکیې ولسمشر ورته ویلي چې د سوریې په شمال کې به د سنایپر ټوپک او هوان ډزې شوي خو ژر بندې شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات یې درولي او پر هغه موافقه ولاړ دي چې له امریکا سره یې کړې ده. د اروپا د فوټبال اتحادیې ویلي چې د روسي او کاسوبو و د فوټبال لوبډلې د امنیتي ګواښ له امله تر دې وروسته د فوټبال په اروپایي سیالیو کې د مخامخ لوبو اجازه نه لري. د اروپا د فوټبال د اتحادیې د بیړنیو حالاتو پلاوی پرون دا پریکړه وکړه. د پلاوی ویل چې د روسي او کاسوبو لوبډلې تر بلې خبرتیا پورې د مخامخ کېدو اجازه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د فوټبال لوبډله په 2020 میلادي کال کې د اروپا د فوټبال په فاینل مسابقو کې د ګډون لپاره غوره شوې ده. او په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خزینه او ستور مزلو یوې جوړې سپیس واک یا وکړ یا په خلا کې وګرځېدي. هغوی دواړه د امریکا د متحده ایالاتو دي. کریستینا کوخ او جیسیکا میر پرون له نړیوال فضایي سټېشن ووتلي او د خپل فضایي سټېشن د لابراتوار د برق یو برج ترمیم کړ. دواړه تقریبا 15 ساعته له نړیوال فضایي سټېشن ووتلي وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له هغوی سره ویډیوي خبرې وکړې. ورته ویل چې هغوی ډېرې زړورې او فوق العاده ښځې دي. ټرمپ هغو ته وویل چې د امریکا خاص استازیتوب کړی او امریکا ورباندې ویاړي. دوستانو خبرونه ملزاده یې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وای چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې پرون په یو جمعه کې 14 لګ تر لګ 12 کسان وشلي او شپږ دېرش نورې ټپیان کړي دي. په دې موضوع باندې به رپورټ ولرو. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې د کندهار یو شمیر قومي مشران وایي حکومت د جنرال رازق د وشل کېدو دا قضیه پاړه په څیړنو او همدارنګه په خپلو بندونو کې پاتې راغلی او تر اوسه پورې هم دا نه ده موندلې چې د جنرال رازق د کندهار د امنیې د پخواني قمندان په وژلو کې د چا لاس و. همدارنګه بل لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې وایي چې د سوریې په شمال کې سره د دې چې د ترکیې او امریکا لخوا په اوربن هوکړه شوې خو بیا هم دغلته د جګړو رپورټونه ورکړل شوي. همدارنګه د ګوړې اچار او کور کلی ونیس پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. د ننګرهار تاس کې مینه ولسوالۍ د دیبالا د سیمې د چودري په جمعات کې پرون په حمله کې نږدې سل تنه وژل شوي او زخمیان شوي. هسکه مینه د جلال آباد ښار په 50 کیلومتره کې پراته ده. 14 په داسې وخت کې وشو چې خلک د جمعې په لمانځه ولاړ و. د رپورټونو په حواله د 14 له زور جمعات پر خلکو رانړېدلې او له دې امله د ډېرو خلکو ته زیان اوښتې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرس په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او چارواکو دا حمله غندلې ده. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل پرون ماښام د جلال آباد په دولتي روغتون کې خبریالان ته وویل چې حمله د انسانیت او اسلامیت دښمنانو کړې ده. میاخیل د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی.
او زمیر خپل تر جوابات خاطر وبښل شي او لاس زخمیان عمل ته په دیوالا کې تداوی لاندې.
د ننګرهار د والی وایاند اتاوله خوګیانی اسوسییټ پرس اژانس ته ویلي چې دوی لا هم نه پوهیږي چې 14 انتحاري و کبل ډول. خوګیانی ویلي چې په تلفاتو کې تنکی ځوانان، ماشومان، د پاخو مرنارینه او ځوانان شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس په ننګرهار کې دا چاودنه په شدت غندلې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټویټر لیکلي چې وسلوالو طالبانو او د هغوی شریکانو وحشت او جنایت ته دوام ورکړی او د عبادت په وخت کې پر ملکي خلکو یې حملې کړي دي. خو وسلوالو طالبانو دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه بیان کې دا حمله جدي جنایت ګڼلې ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی منلی، خو په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش او وسلوال طالبان دواړه فعالیت لري. په اس کمینه کې تر حمله یوه ورځ مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په یوه رپورټ کې د ملکي تلفاتو د بېساري لوړېدو خبر ورکړ. د یوناما په رپورټ کې ویل شوي وو چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې 4,314 ملکي افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. یوناما وویل چې دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله په ملکي تلفاتو کې 20% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما د بشري حقونو د ادارې مشري فیونا فریزر له اسوسیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د دې رپورټ او په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه ویلي.
یوناما هاز ریکارډډ مور دن 8000 سیویلین کاژوالټیز ان د فرست 9 مانثس اف
اټ. هغه معلومات چې یوناما سپریت څرګندوي چې د دې کال په وروستیو نهو میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. په دې کې 40% ماشومان او ښځې وي. د ملکي تلفاتو اساسي دلیل انتحاري حمله او نور چاودنی وي. دوهم لوی دلیل ځمکني عملیات او هوایی حمله وي. یوناما په ننګرهار کې د پرونی پیښو په اړه لیکلي چې د خلکو د عبادت پر ځایونو حمله پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د افی نړیوال سازمان په دې اړه په یو بیان کې چې پرون مخصوصا رسنیو ته استول شوی په زغرده لیکلي چې پر ملکي خلکو او لمونځ کوونکو حمله جنګي جنایت دی. د افی د نړیوال سازمان د آسیا د جنوب د برخې مشر ویلي چې په افغانستان کې جګړه د کمیدو نه بلکې د زیاتېدو په حال کې ده او قربانیان یې اکثر ملکي خلک دي. نړیوال باید د افغانانو تلفاتو ته پام وکړي او پر نړیوالو بشري قوانینو داسې سرغړونې باید پابېزه ونه انګیرل سي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامباس پر ټویټر لیکلي چې د ننګرهار په جومات کې همدی حمله چې لمونځ کوونکي پکې ووژل شول په شدت غندي. جامباس لیکلي چې دا د ټولو افغانانو حق دی چې په سوله او امنیت کې عبادت وکړي او غونډې جوړې کړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت هم پر ټویټر لیکلي چې په ننګرهار کې حمله غندي او د نړیوال تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
بلخه د ننګرهار په هسکی مینه ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په شوي چاودنه کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو په اړه پراخ عکس العملونه راپورته شوي. ګڼو افغان چارواکو دا حمله غندلې. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د لسګونو لمونځ کوونکو وژل یو جنګي جنایت دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باسم دا بمی چاودنه بیرحمانه ګڼلې او غندلې ده. ناټو هم د هسکی مینې په جماعت کې د خونړۍ چاودنه غندلې. د ناټو تړون پر رسمي ټویټر لیکل شوی چې د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د دوی ملاتړ ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې خبر پاڼې پر بنسټ د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوټیرش په ننګرهار کې د جمعې د ورځې پیښه غندلې ویلي دي. عاملانې باید ځواب ووایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې د دې ولایت د پخواني امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق تلومړي تلین د لمانځنې په مراسمو کې د کندهار قومي مشرانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د وژنې د قضیې په څېړلو کې هڅې جدي نه دي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي وایي د کمانډان رازق تر وژل کېدو وروسته امنیت زیاته شوی او د ترور یا هدفي وژنو، غلاو او انسان تښتونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په اړه له کندهار څخه زموږ خبریال صادق رښتینی رپورټ راکړي.
ولایتي چارواکي د لومړی تلین په مناسبت مزار ته د ګلونو د گیډوی په ورولو پیلوي. د جنرال عبدالرازق پر مزار د ګل ایښودلو تر مراسمو وروسته د کندهار چارواکو، قومي مشرانو او د دغه ولایت سلګونو اوسیدونکو په یو لوی غونډه کې ګډون وکړ. په دغه غونډه کې ویناوالو د جنرال عبدالرازق زړورتیا، جګړیز مدیریت او له ولس سره پر پیاوړو اړیکو خبرې وکړې. د کندهار والی حیات الله حیات وویل چې جنرال عبدالرازق د هیواد په دفاع کې خپل سر قرباني کړ او مبارزه به جاری ساتل کیږي.
د دې ویاړلي ولایت قومونه ټول خپل اتفاق او یووالی وساتي په ډالو او فرقو او ځانځانیو ځان ونویشي تر څو لومړی د کندهار او ورپسې د ټول افغانستان د سولې امنیت ثبات او پرمختګ اتلان شي. دا د دې جنرال ارمان
په دا غونډه کې پر حکومت نیوکه وسوه چې د جنرال عبدالرازق د وژلو د قضیې د څیړلو پایلې پټې ساتلې او په دې برخه کې حکومت په بېغوري تورن کړ. د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاک رضوال او یو تن قومي مشر حفیظ الله مجاهد له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د سولې په برخه کې دي د جنرال عبدالرازق لاره تعقیب کړي.
دے دے سب سبے مرتے جب افغانستان کی چوک نہ رہتی جی پکی کے اندر آپ جی پوتا کے اندر آتی وہ مرتے جب بدلا نظر دلو جی یو کشنے دلس کارو دلس کارو پاتی او یو خور پاتی مر بدا رخبر داشے او کمدلی دلاس دور کو داشے او شیف دلاس دور کو چی مر نو بس ختم کو لبالا مشکار خلاس دو
اگر جان مر گئے زما پخبر لاست د دس رکشې نستلې دي او د پیسې په لکو ورکړې دي او خپل کور ته استولې دي او هغه خلک اوس ژوند دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کندهار د قومي مشرانو خبرو ته په عکس العمل کې وایي چې د جنرال عبدالرازق قضیه څېړل سوې او د پیښې ډېر عاملین نیول سوي دي. جنرال عبدالرازق تیر کال د میزان په 24مه نیټه د کندهار په ولایت مقام کې د هغه مهال د والي د یوه ساتونکي لخوا چې ویل کېږي د طالبانو سره اړیکې درلودې ووژل سو. بلخوا د کندهار اوسیدونکي وایي د جنرال رازق تر وژل کېدو وروسته په دغه ولایت کې ناامني زیاته سوې او د ترور یا هدفي وژنو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. شاریان وایي د نامنیو د پیښو د زیاتوالي له امله د دوی کاروبار او ژوند اغېزمن سوی. د خلکو په وینا وسلوالو موټرسایکل سپرو په تیر یوه کال کې په هرې اونۍ کې درې تر څلورو پورې پولیس، دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کړي.
نو دا اوس کله د حکومت بېغوري د لاسه چې دوی پر وخت رسیدګي نه کوي. نو هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترورونه ډېریږي، ځوانان مشیدانیږي، ورځ په ورځ دغه بې امني زیاتیږي.
خو مونږ موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سره عمل په سکون کې کیږي، ځکه چې دغه بریدونه او دغه چرکی دوام وکړي چې د لیسې خلک سرمایه د جزای څخه انتقال کړي، پنګونه د جزای څخه ویوسي، همدارنګه ځړنه کې چې دلته ووسیږي. نو دا په مونږ کې د کندهار لپاره یو لوی ضربه سي، د امنیت خرابوالي لپاره بلان زمینه مسایده سي. نو غوښتنه مو دا ده په مونږ کې چې دغه پیښو مخه ونیسي.
د کندهار امنیه کمانډان او د جنرال عبدالرازق ورور تادین خان چې د هغه تر وژل کېدو وروسته د کندهار د امنیه کمانډان په توګه ټاکل شوی، په دغه ولایت کې د نامنویو او جنایي پیښو د زیاتوالي خبره مني، خو وایي چې په پیښو کې شکیل کسان نیول سوي او سزا ورکول سوي.
هر څوک چې چا تښتولې دي یا وژلې دي، انشاءالله نه څوک یې وژلې نه هغه پاتې شوی. که څوک تښتولې هغه مې نیولې دي، قانون ته یې سپارلې دي. د روحو ډېرې ډلې نیول کېږي، سنوالي ته روزه معرفي کېږي، اوس هم په جنایي
جنرال عبدالرازق چې د وسلوالو طالبانو سرسخت دښمن بلل کېدی، په 2018 میلادي کال کې د کندهار د امنیه کمانډان په توګه وټاکل سو او په دغه ولایت کې د طالبانو په مخنیوي او د نامنویو په مهارولو کې ډېر مهم رول ولوباوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. اوس په مراسمو ته چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په ننګرهار ولایت کې د جمعې ورځې چاودنې ته کتلي چې پکښې ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دا چاودنه په هسکه مینه ولسوالۍ کې په یوه جومات کې سوې ده او ټول لمونځ کوونکي هدف ګرځېدلی دي. واشنگتن پوسټ لیکلي د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو طالبان او داعش سخت دریځې په ننګرهار او د افغانستان په ختیځ کې فعال دي. وروسته راغلی چې په ننګرهار کې چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه سوې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې د ملکي تلفاتو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې راغلی چې د روان کال د نهو میاشتو پر مهال تر 2500 زیات ملکیان وژل سوي دي او شاوخوا 15,500 نور ټپیان سوي دي. راپور د دغو تلفاتو د 25% تلفاتو مسؤلین طالبان او نورې وسلوالې ډلې بولي او د 26% تلفاتو مسؤلیت افغان ځواکونه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم دې ته کتلې چې په تیرو لسو کلونو کې د جولای میاشت د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ وه. د ورځپاڼې په وینا د ملکیانو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د افغان او امریکایي ځواکونو عملیات هم له طالبانو سره د خبرو تر درېدو وروسته زیات سوي دي. ورځپاڼې لیکلي، امریکا د ژمي تر اخره له طالبانو سره په خبرو بوخته وه او دواړو لورو هڅه کوله چې د خبرو پر مهال لوړ لاس ولري. نو د طالبانو حملی زیات سوی او امریکایي ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات هم ډیر کړل. نیویارک ټایمز لیکلي چې طالبانو او نورو سختریزو ډلو په بیلابیلو سیمو کې حملې زیاتې کړې او افغان امنیتي ځواکونو د امریکا په ملاتړ هوایي او ځمکني عملیات هم زیات کړل. په نتیجه کې د ورځپاڼې په وینا تر ټولو زیات تلفات په دې جګړه کې ملکیانو ته اوښتي دي. د امریکا چاپ ملیټری ټایمز ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ملکیانو تلفاتو زیاتېدو ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا د ملګرو ملتونو په راپور کې د تلفاتو زیاتېدو تر څنګ یو بل ټکان ورکوونکی ټکی هم شته چې په نهو میاشتو کې د دغو ملکي تلفاتو 40% یې کوچنیان او ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې رئیس فیونا فریزر وایي، تیرې درې میاشتې یعنې جولای، اګست او سپتمبر د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشتې وې. د دې په وینا په لاس جوړ سوي چاودېدونکي مواد او وروسته عملیات او نښتې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو کچه ډېره کړې ده.
دوستانو، زموږ غږ له ازادې راډیو نه اورېده. پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی چې د اکتوبر په 20مه د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي او د اکتوبر 1 نیټې پورې به اسلام آباد کې پرلت پیل کړي. هغه په ډاګه کړی چې پرلت به تر هغه روان وي چې حکومت نوی ړنګ شوی. د اپوزیشن لویو ګوندونو هم د فضل الرحمن د دې احتجاج ملاتړ کړی، خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو ته به په اسلام آباد کې د اعتراضي غونډې اجازه ورنه کړي. په دې موضوع باندې زما همکار احمد تکل د پاکستان د مشرانو د جرګې د غړي او په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لایالتي مشر عثمان کاکړ سره مرکه کړي. ښاغلی کاکړ د مرکې په پیل کې پر هغو عواملو رڼا اچوي چې د اپوزیسیون ګوندونه د حکومت پر ضد په یوه لیکه کې درولي.
موجوده حکومت چې دا مسلط شوی دی او درغلي په ذریعه راغلی دی او ولس ډېر ځین بېزاره دی. بدامنی زیاته شوې ده، دهشتګردي بیا خوره شوې ده، ګراني زیاته شوې ده، بېروزګاري زیاته شوې ده. پارلمان هېڅ حیثیت نشته، پرانشل اسمبلیان هېڅ حیثیت نشته، د صوبایي سکم دغه دی، خارجه پالیسي ټوله ناکامه ده، داخله پالیسي کې قومونه ولسونه مطمئنه نه دي. نو یو ډېر سخت ولس دی او ستونزې سره مخامخ دي. اپوزیشن ګوندونه سکم پریکړه بیا مولانا صاحب خپله لرامان صاحب ازادي مارچ اعلان کړی دی او ټول ګوندونه د دې حمایت کړی دی، بلکې پښتونخوا ملي پارټي او دا ګوند چې دا بالکل عملا په دې مارچ کې به شریک وي. جنوبي پښتونخوا نه، خیبر پښتونخوا نه، فاټا نه، کراچۍ نه، سند نه او د پنجاب نه څکم پښتانه د زموږ د ګوند غړي دي. تر اسلام آباد نه تر کشمیر پورې دا په دې کې شرکت کوي.
بله، یعنی دا یوازې د مذهبي ګوندونو لاریون بنوي، په دې کې ملت پال یا نشنلیست ګوندونه هم برخه لري
او اپوزیشن پارټیانې بیا اپوزیشن پارټیانې داسې سیزن دا وایي چې موږ په دې کې ناشتو برخه به خو ځینې وایي چې موږ یې حمایه کوو، حمایه ټول کې خو ځینې به ګډون کې لري.
نو له دې یادونې ستاسو مطلب دا دی چې مولانا فضل الرحمن به وکولای شي چې د حکومت پر ضد دغه نهضت چې د پیل کړی هم د ملت پالو او هم د مذهبي ګوندونو په مرسته کامیاب کړي.
دا کامیاب په دې باندې به زه دا وایم، مثال کې حکومت وایي چې موږ نه لکوو، کله د خیبر پښتونخوا حکومت خبره وکړي، کله وایي چې موږ په اسلام آباد نه رای لکو، کله وایي چې موږ پرلت نه لکو، موږ د احتجاج نه لکو. نو دا د حکومت دې دا غلطه خبره کوي چې موږ معنی دوی وناسته نه لکو یا د ازادي مارچ نه لکو. دا په کارم دا د سپار حالت کې دا ازادي مارچ دې دا وشي، دا لازمی دی او ضروری دی.
بله، یو بل خبره چې خایز مونږ اوریدونکې غوړي پوښي دا چې پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې نهضت ډیر مشهور شوی دی، مخصوصا د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې، د دوی دریځ د دې لاریون په وړاندې معلوم شوی؟
منظور پښتون او پی ټی ایم هغه ډیره ساده خبره کوي، های موږ پښتون وزیرستان ټول پښتون د دې سره ډېر زیاتوب سوی دی لګر پښتانه سره نو پکار دا دی دا زموږ د پی ټی ایم کم شپږ خبرې وې شپږ نکتې وې پر دې عمل درآمد نه دی سوی پی ټی ایم سې دی دا پرامن احتجاج ته نه یې لکې حکومت سې دی که پر دې باندې مولانا صاحب لږ کومک وکړي دا ګر مسلې سې دغه قسم کامن دی ګوره پی ټی ایم خو نو د حکومت ضد دغسې دی پی ټی ایم خو دا کول غواړي دا جلا موضوع دی چې مثال مولانا فضل الرحمان صاحب د آزادي مارچ دی او پی ټی ایم ته دونه گنجایش ورله کوي چې هغه د دې برخه سي
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د هغه اعلان پاړه چې وایي د اکتوبر په 28مه به د حکومت پر ضد د اسلام آباد په لاریون پیلوي او د اکتوبر له 1.5 نیټې به اسلام آباد کې پرلت پیل کړي په دې اړه مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له ایالتي مشر عثمان کاکړ سره مرکه اورېده
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د سوریې په شمالي سیمو کې د ترکیې د حکومت د اوربند له موافقې سره هم د درنې جګړې ریپورټونه خپاره شوي او د تلفاتو خبر هم ورکړل شوی دی خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې له خپل ترکي سلسله سره خبرې کړي او هغه ورته ویلي چې اوربند مراد کړي نور جزئیات له فرشتې جلال زیورو
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرنو ویل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردغان سره شغېدلی دی ترامپ پرون مخصوصا پر ټویټر ولیکل چې د ترکیې ولسمشر ورته ویلي چې د سوریې په شمال کې د سنایپر ټوپکو او هاوان ډزې شوي خو ژر بندي شوي دي ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې په سوریه کې د وضعیت په اړه د ستر پرمختګ خبره کړې ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم پرون په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات یې درولي دي او په هغه موافقه ولاړ دي چې له امریکا سره یې کړې ده خو په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د سوریه په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکیې په مشرۍ ځواکونو هوایي حملې کړې دي د ادارې ویلي چې په هوایي عملیاتو کې 14 تنه وژل شوي دي هوایي حملې د راسولاین شار ختیځو پولو تنج دي د بابل خیر په کلی کې شوي دي په دې سیمه کې د ترکیې د متحدو ځواکونو له لوري د هوان مرمۍ هم مشتل شوي دي په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي چې په سیمه کې د کوردانو په مشرۍ د سوریه د ډیموکراتیک ځواک اته جنگیالي هم وژل شوي دي د ترکیه حکومت د پنځشنبه په ورځ لایو لورډ بام امریکای پلاوی سره چې د امریکا د جمهور رئیس تمرستیال په مشرۍ انقره ته تلایو د سوریه په شمال کې پر اوربند موافقه وکړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د پنځشنبه په ورځ په انقره کې خبریالانو ته وویل چې ترکیه موافقه وکړه چې 130 ساعته د سوریه په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریه پولې ته نږدې له مسؤون زون څخه ووزي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون خبرداری ورکړ چې که کورد ملیشه له سیمې ونه وتل دوی به د کوردانو پر ضد خپل پوځي عملیات د اکتوبر په 28 د سره پیل کړي خو د کوردانو په مشرۍ د ډیموکراتیکې سوریه ځواکونو ویان مصطفی بالی پرون ویلي چې ترکیه ځواکونو اصلا عملیات نه دي درولي هغه ویلي چې ترکیه له کړې موافقې سرغړونه کړې ده او په سیمه کې هوایی او ځمکني عملیات جاری ساتلي دي مصطفی بالی ویلي چې د ترکیه هوایی او ځمکني قواو د وسوالو پر پناه ځایونو د ملکی خلکو پر استوګن ځایونو او روختونونو حمله کړې دي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل سو د ترکیه حکومت هغه کوردان چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله تروریستان غنی
ستاسو لا پیغامونو
زه خپل درځنی ولایت خبرې کوم متاسفانه زموږ په یو وکیل هم یو تعداد خلک په قصد او یو تعداد خلک په ناپوهي سره د یو داسې ملي او ارزښتمنو پروګرامونو د مخنیوي لپاره منفي تبلیغات کوي او مخه یې نیسي چې د هو جبران بیا هیڅکله هم امکان نه لري لکه لومړی دی وایي واکسین په مقابل کې چې د دوی په وینا د خوږ وینه ده یا هم د هډوکو د کمزورتیا سبب کیږي دویم د وینې د ټابلیټ په مقابل کې چې نجونو ته په مکتب کې ورکول کیږي د دوی په وینا چې دغه ټابلیټ نسل ورکوي او د ښځې رحم خرابوي دریم د مکتب په ماشومانو د چینجي ګولۍ ورکولو پروګرام د دوی په وینا چې دغه ګولۍ د نشې او د تې سبب کیږي، نو ګرانو هیوادوالو د دښمن د پریبونو او ټولو مواردو په هکله لږ هوښیار اوسئ. دښمن همیش که داخلي دښمن ده که بهرنی دښمن ده، هغوی کوشش کوي زموږ تاسو هغه ملي پروګرامونه تر سوال لاندې راولي او بیا دوی خپلو شمو هدفونو ته ورسیږي. هیله کوم چې ټول بیدار او هوښیار اوسئ.
زه حاجي عطا محمد د کندهار ښار د دولسمې ناحیې زه په تماس کې یم. زما د کندهار د ښاروالو څخه دا غوښتنه ده چې دغه په دولسمه ناحیې کې د ابل راشدي وژنې اقتدارغه پورته کړي وو عکسونه چې د جاجې کار بشپړ شو. آیا موږ د دې مستحق نه یو که موږ ته دا حق نه دي راکول شوی چې لوړه خوا د جاجې د سال ډامبر په اوس موټران رایله کې هغه دوړې خاص موږ کورو باندې راځي چې کالي پرېولو ورور دوم وار موږ ته بیا پرېولل غواړي. نو زه وایم چې د دا کورو په مابین کې یوه هاجره وه، د هاجرې مړې هم سره وکښله. دویل کار شروع کېږي، د عینومېنې د دېواله پرې رسېږي، خو هغه کار متاسفانه پر مېنې باندې پاتې شو. نو زه وایم چې دغه جاده چې دوی پخوي نو چې کار یې شروع وکړه باید کار بشپړ کړي. کور ودان، د ازادي راډیو د کارکوونکو سره خدای پامان. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او سم یو اربیا دا مهم خبرنو سرټکی. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وای چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دی بالا کلی سیمه کې د چاودنې له امله دوه شپېته تنه وژل شوي او شپږ دېرش تنه زخمیان دي. ټاکل شوی ده چې نن د یو شمېر وژل شوو کسانو جسدونه چې ځینې پرون خاورو ته سپارل شوي د ځینو جنازې نن ترسره شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د جمهور ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې نشي اعلانولې. د ټاکنو د مهالویش پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي پایلې نن د میزان په ویشتمه اعلان کړي وي. د بدخشان د بهارک او اشکش شم د سرک د جوړولو مسؤلان وایي چې د لار به په شپږو میاشتو کې پخه شي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې خپلواکې ادارې ویلي چې د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکي ځواکونو په هوایي حمله کې څوارلس ملکي وګړي وژل شوي. او د اروپا د فوټبال ټولنې ویلي چې د روسیې او کاسوو و د فوټبال لوبډلې د امنیتي ګواښ له امله تر دې وروسته د فوټبال په اروپایي سیالیو کې د مخامخ لوبې اجازه نه لري. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې اوونیزو پروګرامونو ته ورشو د خپرونې وروستی ریپورټ راخلو، د مالی اقدام کاري ډله یا FATF نن جمعه پریکړه وکړه چې پاکستان د دغه سازمان په تور لیست کې نه شاملېږي. دې ډلې تر پنځه ورځنۍ غونډې وروسته البته پرون جمعه دا پریکړه وکړه، خو پاکستان بلا هم د دې سازمان په خړ لیست کې پاتې وي. اسلام آباد ته څلور میاشتې وخت ورکړل شوی چې د پیسو مینځلو په وړاندې مبارزه او د تروریزم د تمویل د سرچینو د تړلو په وړاندې اقدام وکړي. د مالی اقدام کاري ډله څه ده؟ د دغې ډلې په لیستونو کې کوم هیوادونه شاملېږي؟ پاکستان ولې د دې ډلې په خړ لیست کې پاتې دی؟ او که پاکستان په تور لیست کې شامل شي څه پېښېږي؟ سالم احمد صالح په دې اړه جزئیات لري، ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه خپرېږي.
د مالی اقدام کاري ډله یا FATF چې مرکز یې په پاریس کې دی، هغه سازمان دی چې ځینې حکومتونه پکې شامل دي. دغه سازمان په 1990 کال کې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو یا G7 په نوښت ایجاد شو. د مالی اقدام کاري ډلې عمده هدف د پیسو مینځلو په وړاندې مبارزه وه، خو په 2001 کال کې په اهدافو کې د ترورزم د تمویل پر سرچینو څارنه هم شامله سوه. په دې ډله کې دا مهال 30 هیوادونه او دوه سازمانونه د خلیج د همکاري شورا او اروپایي کمیسیون شامل دي چې د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو استازیتوب کوي. د مالی اقدام کاري ډله د یوه اجرایي رئیس لخوا اداره کیږي. دغه رئیس د پیسو مینځلو په وړاندې په مبارزه کې د رهبری او د فعالیتونو د همغږۍ مسؤلیت لري. د ترورزم د تمویل پر سرچینو او د ډله ییزو وژنو د وسلو د مخنیوي پر چارو هم څارنه کوي. د مالی اقدام د کاري ډلې په لیستونو کې کوم هیوادونه شامل کیږي؟ د مالی اقدام کاري ډله د تحقیقاتو صلاحیت نه لري، خو هغه هیوادونه چې د پیسو مینځلو او د ترورزم د تمویل د سرچینو په برخه کې د دغه سازمان د څېړنو پر اساس ستونزې لري، له دغه سازمان سره د همکاري د اندازې له مخې په کلانیو لیستونو کې شاملېږي. په تور لیست کې غیر همکار او تروریست هیوادونه شاملېږي. په خړ لیست کې هغه هیوادونه شاملېږي چې د تروریزم د تمویل پر سرچینو کافی کنټرول نه لري. شمالي کوریا د دغه سازمان په تور لیست کې شامل دی. ایران د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د تروریزم د تمویل پر سرچینو کافی کنټرول نه لري. پاکستان د مالی اقدام د کری ډلې په خړ لیست کې شامل دی. دغه سازمان له بانکونو او پانګوالو غواړي چې په هغو هیوادونو کې پانګونه ونه کړي چې په خړ لیست کې شامل دي. پاکستان ولی د مالی اقدام د کری ډلې په خړ لیست کې شامل شوی دی. د مالی اقدام کری ډلې تیر میلادي کال پاکستان د تروریزم د تمویل پر سرچینو د ناکافي کنټرول له کبله په خړ لیست کې شامل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي متحدانو یې د پاکستان پر ضد د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. دا اقدام د دې لپاره وسو چې پر پاکستان فشار راوستل سي، د افراطي ډلو له ملاتړ لاس واخلي او د هغوی د تمویل سرچینې بندې کړي. پاکستان دغه راز تر فشار لاندې دی، هغو ډلو ته له پناه ورکولو ډډه وکړي چې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې دخیلې ګڼل سوي دي. پاکستان بیا هین تورن کړی چې د مالی اقدام کاری ډلې په خړ لیست کې د پاکستان د شاملېدو اصلي لامل دی، خو هین دغه تور رد کړی دی. که پاکستان د مالی اقدام کاری ډلې په تور لیست کې شامل سي څه پیښیږي؟ په اصل کې چې د پاکستان اقتصاد له سختو ستونزو سره مخامخ دی، که دغه هیواد د مالی اقدام کاری ډلې په تور لیست کې شامل سي، دا اقدام د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پر پور هم اغیز کوي. د پیسو نړیوال صندوق باید د پاکستان په اړه د مالی اقدام کاری ډلې پریکړې ته پام کولی. د نړۍ پانګوال هم مجبوره کیږي په پاکستان کې د پانګونې پر مهال د مالی اقدام کاری ډلې تصمیم په پام کې ونیسي. که پاکستان په تور لیست کې شامل سي، دا اقدام د دې سبب کیږي چې په پاکستان کې بهرنۍ پانګونه کمه سي او د پاکستان اقتصاد نور هم له ستونزو سره مخامخ سي.
نن سبا چې راغلی مهم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکی مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولی زینی کورنۍ پیسې نه سپما کوي، د پیسو پس انداز کورنیو ته څومره اړین کار دی او څنګه باید خپلې پیسې سپما کړو. د دې موضوع در سپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې تمثیلي ټوټه هم درو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي، زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. را سره اوسئ.
سپما یا پس انداز د عایدو هغه برخه ده کوم چې د ورځني مصارفو څخه اضافه پاتې کیږي. څوک چې سپما کوي باید اول د سپما اراده پخه کړي او بل دا چې د سپما توان ولري. ډېر کسان په ټولنه کې شته چې ښه عاید لري، خو که ترې پوښتنه وشي نو یو روپۍ به سپما ونه لري. په کورنیو کې د پیسو سپما نه کول هم بېلابېل دلایل درلودلی شي. ځینې خلک وایي چې عاید یې کم دي، نو څنګه سپما وکړي؟ په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی ولی جان وایي،
والله چې پیسې داسې نه زیاتېږي چې خرچ نه اضافه ای، نو چې اضافه سي مالدار سپما کیږي او چې اضافه نه تر هم به سپما کی نه کیږي. د روزمره خرچ فاميلي تقریبا 15-16 نفر او د فاميلي کله کیږي. دا اصول دی، یا چا ته قرضه یا چا ته قرض وام کوي یا د همسایه څخه یا تر زوی څخه کاکا څخه ماما تر څو چې بیا پیدا کی ورکه وي. موږ د خپل معاش اخلو، د ژوند سره مدسې عیار کړی دی چې په مغه اندازه مصرف او په مغه اندازه مصرف ډیر نه سپما نه کولای نه کیږي.
ځینې کسان بیا هر څه توکل کوي او وایي چې نن دې پیدا کړه د سبا غم مکوه. د بې پروايي او ډېر اسراف له کبله هم په کور کې پیسې نه پس انداز کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین هغه میرمنه ده چې هیڅ کله پیسې نه سپما کوي او وایي خدای چې خوله راکړي روزي به یې هم پیدا شي.
پس انداز نو چې ویلرو خو خوري سبا ته خدای مهربان ده، دایمن پیغمبرانو قرباني سم چې نه درلوده، امغه وخت په ورځ به خوړه په سبا به خدای مهربان او لوی خې خوره خې اغوندو سبا تعالی لوی ده مهربان خدای را رسوي له خو خې را رسوي میلمنو ته ورکو خی ورته راخلو په خویو زین خلک هم د سیادت لري پس انداز کی چاله پریک دنن پریک د میلمه ته کنه ورکوم میلمه ته بینن خغه واخ نه خلی اخلی خ ترکاری او میوه چې نه ورته دی الله لوید من خو ورکو خی ورته مختوک دو پس انداز نکو
بل خو بیا داسې خلک هم پټولنه کیشته چې د پلاراونی کونو د وخت سپما ورته یو دود غندې پاتې دی او حتمان په کور کې پس انداز لري د جایدات څخه نیولې آن تر نقدو پیسو خپلو بچو ته سپما کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میرزا محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی.
زمونږ مشران چې وو هغه همدغسې سپما کړې وه د ملکیت خاوندانو د کور خاوندانو زه نور کاروبار ورباندې کولو بیا هغې همدغسې رشد کولو که وړوکی کار د هغې نه غټ کارونه شوه او اوس زمونږ د پاره هم هغو دغه زمینه پخوا مسایده کړې ده. مونږ اوس سپما هغه لار باندې روان یو په کور کې کوشش کوو چې سپما رامنځته کړو او دا سپما د دې لپاره ده چې مونږ د سبا ورځې تیجې نه ورباندې خلاصېږو. مونږ خپله ګزاره هم کوو، داسې هم نه کوو چې ځان ډېر خوار ساتو، څه رقم چې لازم ده ښه خوراک هم کوو، ولې د هغې تر څنګ سپما هم کوو. بس خوشحاله یو، کاروبار روان دی او بس نقد هم شته دی او ملکیت هم شته دی او ژوند هم روزګار هم ښه دی.
سپما د کورنیو د عوایدو پورې تړلې ده. که چیرې عایدات زیات وي نو په دې صورت کې د سپما اندازه هم زیاته وي، مګر که د عایداتو اندازه کمه وي نو په دې صورت کې به سپما هم کمه وي. دا چې څنګه په کور کې پیسې سپما شي، د لغمان ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي محصل عمران هوتک په اړه وایي:
سپما حالات که منگه کوله شو، اول تر باید منگه خپل ماش و سنجو، بیا خپل دمیاش مصرف و سنجو، چه سونه پا میاش که منگه اید لرو او سونه خپل مصرف لرو. فرض مثال که یو سره پا میاش که دو جوره ادری جوره کالی اخلی، خپل ماش نگانه، باید اگه خپل مصرف طول کنترول کی، مصرف پل کنترول کی، او باید کم شایو تجده ضرورت لری دیر زارین دیورتا، اگ مصرفونه و که کم خواهشات لری، ده مصرف چه پیرازی اگه باید کنترول کی او مصرف خپل کم کی. ده دولت ماش نکتوشه که سپما ولری هغه سپما ته یو بل ځکه انویسټ کې سرمایه گذاری کې اوره کې کو بزنس شروع کې هغه ته دو ماش جوړ کې جوړیږي.
د پیسو سپما نه یوازې کورنۍ ته ګټه لري، بلکې هوا ته هم ګټه درلودلی شي، ځکه د یو هواد اقتصادي پرمختیا د پانګې چونې پورې لري او پانګې چونې بیا تر ډیره حد پورې د بانکي تشکیل ته اړتیا لري. د بانکي تشکیل هغه پروسه ده چې په ترڅ کې سپما شوی پیسې د انفرادي اشخاصو او کورنیو څخه کاروباري سکتورونو ته په مستقیمه توګه د پانګې چونې په ډول او په غیر مستقیمه توګه د بانکي حساباتو له لارې نورو کمپنیو ته د قرضو په توګه صورت نیسي. د کابل ولایت اوسیدونکی پاینده محمد د سپما په ګټو داسې راته غږېدلی دی:
سپما د انسان په ژوند کې ډېر مهمه ده، ډېر مهم رول لري، ځکه انسان په ژوند کې له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي چې عاجل موضوعات وي، نو په دې خاطر باید هر ځوان هر کس میاشتنی سپما ولري. نو طبیعي ده چېرې په کور هر کور کې داسې په ژوند کې مشکلات مخته راځي چې هلته عجلې مریض پکېږي څه داسې بل کاري، په دې خاطر سپما ډېره ضروري ده او ګټې دارې چې په هغه ضرورت په وخت کې عجل په کار کېږي او عجل به نغدې لري.
د کورنۍ اقتصاد کارپوهان په دې اند دي: څرنګه چې کورنۍ د ورځني مصرف په فکر کې دي، باید هغه شان د سپما کولو په فکر کې هم واوسي. په دې اړه د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد پوهندوی احسان ملا نظري وایي:
خصوصا په هغه کورنیو کې چې د هغه عواید کم دي، نو کېدای شي په اجباري یا هم په اختیاري توګه په سطح د اقتصاد ملي کې دغه پس اندازونه یا سپماوي رامنځته شي. اختیاري پس انداز یا اختیاري سپما چې د هغه خو په اوتومات شکل خپل رامنځته کېږي، اما په شکل د اجباري هم ممکنه چې بعض اوقات موږ سپماوي رامنځته کړو. هغه څنګه هغه داسې چې موږ کولی شو په خپلو مصارفو کې لومړیتوبونه وټاکو، کوم نو مصارف مثلا موږ کولی شو چې د زماني یا د وخت له لحاظ هغه موږ په تعویق واچو، پیسې سپما کړو. اصلا تشکیل د سرمایه په سطح د اقتصاد کل یا د اقتصاد ملي کې د همدغه وړو کوچنیو او سپماو څخه رامنځته کېږي. یعنی په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ، هیڅ وخت څوک نه دي پیدا شوي چې تاسو هغه وګورئ چې ټوله سرمایه د یو سرمایه ګذار چې هغه ورته اړتیا لري یو کسی دی پوره کړي. طبعا چې هغه کوچني کوچني پس اندازونه چې دا ټول راټولېږي بانک ته، او د بانک د طریقه هغه کسانو ته بیا ورکول کېږي چې هغوی لویو قرضو ته یا لویو سرمایو ته اړتیا لري.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلي دي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نمه ملک اکبر ده، د بودخا کو صدر کم د ټغر ملک کم دا بوجه ده خبره ده ان دل پرب کر کې دا سپما خشه ده ارسو کې بيدو کې مصرف زیاتونو کې
زما نوم محمد قاسم ده زه اصل د ننګرهار یم. پسنداز ښه نه دی ځکه انسان په خپل د ژوند باندې دغه باور نه لري چې سبا به زه ژوندی یم یا به نه یم، نو باید خپل هغه ژوند سره باید ښه وخوري، ښه یې واغوندي، ښه میلمه ته یې ورکړي. او ځکه افغانان ټول میلمه خوښوي، نو افغانستان کې پسندازي اول خو کېږي نه.
نن شرابزار او په دولت کې دا یو تعداد خلک بیچارهګان هغه چې ځان مړم کا سپما نشي کولی، لا میاشت په میاشت نورم باقي کېږي بیچاره. باور په خدای وکړه دا اوس په دومره مشکل کې زه کاکړ یم چې هر یو ته وایم چې یو لس روپۍ کومک راسره وکړه. اوکې اوکې، ډېره سخته ده.
زادید رحمان نو میګم د لغمان اوسیدونکو، زه نجار یم او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وري.
درنو اوریدونکو، اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل، هارون ګلزاد، صادق سپینخر او ستاری امینی پکې برخه اخیستې ده.
دادای دلته یما
چرکه او څوره پیراکا
روپی
وو
وای خو پرون دی یوړې دونه ډیره سودا دی راوړ نو روپی خو ما سره نسته.
ته ونی چرکه پیسې را چې په کار می دی کنه
وسړیا نسته پیسې، په خدای ته پیسې دی.
ته عجیب خبره کې زه درته پیسې راکته وې نشته، چا پسې لاړ شم؟
هر چا پسې سيزي ورځ لاړ شه. سل واری می درته ویلې چې وسړیا دا سودا لیګ راوړ ټول خرابې ګرانه، لیګ پیسې پسنداس کوه خو چا ته وای اوس نو کینه.
ته اوس پیسې راکا چې ما په کار ډیر دلیل مو وای راته
زرغونی کور کې یې کیا
او راځه راځه خو ورنداري راځه یا راځه په خیر
راځه په کور کې.
السلام علیکم.
سلام
علیکم. میر ګلا کا خې جوړې په خیر کې
راځي راځي دل بر کینه
سال مو دې سر سر اختواز خبرې مکوونه د دروازې تر شامه دی आवाज واوري دی
خورې څه درته وایم دا ورور دې نه دی. هر وخت ورته وایم چې وسړی لیک پسنداز وکړه، لیک پسنداز وکړه. چا ته وای اوس راغله ماته پیسې راکړه زه دې کومه کومه
اونی معاش نه دی اخیستی.
معاش می اخیسته او معاش می دی ته ورکه به پیسې راکړي سودا می وخت څه دی خپل راوړه سودا او سرته پیسې راکړي پیسې نشته.
نو معاش خلاص کینو پسنداز نه لري ټولوی نه څو پیسې نو در کومه کې دای د کومه در کې
نو څنګه کوم حکومت ر خو سودا په کاریږي کنه.
میر ګلا کا خو د څه وکړه چې تاسو باید یو دخل ولرې یو پسنداز ولرې زکه دې باندې ورځ ته د پیسې تاسو په کاریږي.
سپما دې شته چې څوک وکی ما غد زمال مسیان نه دی ټول ته مې یو یو داس کچ نه دخله کا خسته دي بچلار څور پی ورک به زره یو څه په خوشالي ور واچي مالک وسات نو د لویان د پر خو بخي په کار ده چې په زنداز ولري
وی خوري. ما مې خپل زوی ته جوړ کړی ار اور چې پیسې پکې چوم را پوری خاندې وای په دی وای و روپي چی شي کیږي وسړی ام دی وای و روپي دیری.
اوکه اوکه باید په زنداز ولري ک ما تنخه چې دی وخت ساده په زنداز پیسې ته ګوښه کوله ک وزرغونی جان ته ورکړه دالته ګوښه دخل کې واچو یو ورځ جوړیسته نه جوړیسته د پتن جلاس بنجیره هغه در سره اباس در کوي یا انده ته په دند خوره کیږي.
نن سبا په دې شرایطو کې څوک چاته پیسې ورکي هیڅوک نه ورکي
هغه به چاره لري نه لري چې دته ورکي.
تاسو کوشش وکړئ چې پسنداز به دولره خرسم به د خپل د غماش په اندازه باندې برابر کړئ، اضافه مصرف مکوئ.
سلوار می ورته ویل وروره کله دي چا خبر مانی دومره ترکاری راوړي دومره ترکاری او سودا راوړي چاغنی مې خراب اسې دی باندې غورځم خدا مې صرف دی
نه صرف دی ول داس کې وروره
خا خبره دی وکړه خورې وروره تام خا خبره وکړه او خیر خزې ته اوس پیسې راکا زه بلار شم دخلکونه بم راوړم او اوس می پیسې په کار دي نور چې څنګه می خورې او خمی و ماغه خبره
ګوره سړی زه به دې زباید دخلک درته راوړم هغه مات که ار څومره چې وی هغه واخل
خاصه ته اوس پیسې راکا زه په یګم نورم لري دین وروسه به داسې نکوم.
ګرانو دوستانو دا د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خېچاري.
د de Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu de nari la muhimu pesho khabrawi.
Achar, achar, achar.
De tushy achar.
De gore achar.
Judaun ke nangyar nashna. Qadar man avridun ko salam. Us che bekaran sara kini no da bas sara kavi. چه چه شای خراب کی اوی پلوری چه چو روپی پیدا کی ده خار ده واتون و ده غار و اسپنیز کتاره پودریان ماتوی او ده خار و پو بای پلوری چه پودر پی واخلی خلک ده زور خواندانو بیاره بایق دستنو الو زولو او که بلونو پریکاولو تملا ترلی چه لی دیلار پیسی پیدا کی خدای ده خیر پیش کی چه نور بلا چه سو آورو ده موبایلونو تکتول خو لپو خوار آواجو ده خپروانی پا پیل که ده خو لیکونو زوابون دراورو چاوریدون کو رالی گلی او فیلسوف کرتو سای به زواب ورکوی فیلسوف کرتو سایب ده اوریدون که لیکونه راوخلم
راوخلم مورتا گورا
ده علمره لیک سامندر خان را لیگله اولو بوجه بوجه سلامون و روز تیلی کلی دی چی پده او روز که غله و لطمهران زیاد شوی دی
ده خور اختیا وای
سامندر خان وای چی تیر او روز بخپل کچه که دری تن و در اولم او راتوی ویل چی لسونه دی پورتا که اغا وای چی دری وار پی یوا موتر سایکل سپارو اغا زیتوی چی موبایل وار سیر از خواخیستل او دو لغا تیمو و حلم اولادل
او زیتا بطللیو
کرتو سایب سمندر خان وای چی حال تا هم لادم خواهو را تو ویل چی ولی قیمتی موبایل زان سر گرزوی او بی چی گرزوی لکورا ولی راوزی اوس مغل چیر تا پیدا کو دو پخو خلق دی یواشی با دخار پا دی سر که او یواشی با دخار پا غبل سر که سمندر خان وای چی وست سو کم که کرتو سب کمالار راو خیی
د سمندر خان بوجه بوجه سلامونو تا جوال جوال و علیکم سلام ویم او دستونز پا حق لبی ویم چی اوز طول خاریان لدی مشکل سر لاسو گریوان دی زی هم پرون بخپلا کنسا که و داره ولم او چی تلاشی اکرم نیوازی یوزور پا خوانه او ارزان موبایل پیدا که پا دستپی نگیره دری چپیر او احلم ویلی چه شرمیگی نه چه پا دا غط تنه بیمودو زور موبایل در سر گرزوی
خان
آخر می بخنه تی او گختا ما ویلو بخی چه پیسی نلرم که نه قیمتی موبایل بمی اخیسته وی ام بل لیک را واخلا نتاخی
داغ بل لیک پیغلی قندی گل را لگلی او لگوت مارنینگ روسته لیکلی دی چی درای بارانو درک نشتا پدری میاشتی کم یو نرازی چنگو کم
قندی گلی گود افترنون پندی قیمتی او مفلسیو که با روی بان لکو ماشی هر ساره ای لخ پل خیط مره کی زوره وره نو ده خزی کول خو دیرو زیاد و مصرفون تارتیا لری
نو قندگل سو کی؟
قندگل سبرو کی؟ قندیدانو دیر غط غط وادی کری دی کلگی هم ریختیا و عملی شی نو روی باران با هم دوم را دیر شی لکه ده ملخانو چه پا زوابا اونو پس بایو نرسیگی
نو تا چوائی چه وصل غریبای چوک خزانه کوی؟
اونو نگوری چه پیسه دارانو دری چلور کری دی هر چوک چه دل تا پیسه پیدا که اول واده کوی
کراتو سایب دا غبلی شهزاده غلام را لگلی او پختنه کری دا چه انتخابات خوش ول خوزینو پا فیسبوک یو بل خسر و سندل نو وص پا چوائی او پخپل کار و شرمیگی کنه
نه ولی با شرمیگی چه شرمی دلی نو نورو تا بای کنزان نکاولی اما اگه دا دیرانو نو پسر لوی شوی کسان دی چه لورک تو با پا کنزاو آموختاو اوز چه فیسبوک لاست ورغنو ولی با کنزان نکوی بل خوی چوزده ندی
شهزاده غلام وای چه اوز با چه کوی
اوز بم کنزا کوی اوز بدا انتخابات دنا تایجو پسر یو بلتا کنزا کوی منگ لوڑک تو بخپل ما شمان پا کنزولا مختا کو او چه ملما ورکر ورشی نخپل ما شم تا وی چه ماما تا دی کنزا وکا او بیا چه ما شم چوم را کنزا کوی ام دوم را پلار او ترور تا خوشحالی گی اما غنده تم اوز فیسبوک تم را ورده
کراتو سب خلق وی چیزینی بیا پا کنزولو پیسی مور کوی او ده هم دیل پاری کسان مقرر کردی
نتا که ما موری دلی دی چه اوز کنزا کولم هنری سابیگی او ده دولو نرمندانو تا ماشوار کول کیگی بل لیک نشتا
هوشتا ده بل لیک غطی عدی را لگلی او پختنه کری چه فیلسوف سب واده کرده کنه
ده پختنه چنگوان سر پیدا شویده
کرتو سب غط عدی وی چه فیلسوفان خو با پا علم که دوم را دوب بی چه واده تا بای فکرم نکیگی
غطی عدی تام ریختی آوائی خوصانی فیلسوفان سو خزی کمی او اگه ده دیل پارا چه وی ده مطالعی کتابونه منظم که بلای لیکنه پا کمپیوتر که ولی که او منظم فایلونه تی جور که او بلای لیکلو روز تا چاپی که او باطله کاغذونه را طول که او کسلورم اولاری اگه ور تا پریزانه و نور خواده تیار که زکه وصانی فیلسوفان خو لپخوانه سر دیر توپیر لری زوره وره
نکرتو سایبه تسو خزی لری
نه ده حال نو نوائیم چه خدای ما که غط عدی خبره نشی بیای زواب نشم ویلی کلیکو نوی اغا پریده اوزم چه بیا مغل پا کوچه که دریش نکی نا وقت ده
دی چروالی پا کسانو چی سات نتیریگی نو پا دکاندارانو او کراچیوانانو ور سمسی او کتا کتا بحانه ور تا مخی کیگ دی لکه داسه
سلام علیکم
وعلیکم السلام پخیر اغلی غوخه مو پکارده
نا مشتریانو شکایت در څخه کړی ده
څه شکایت کړی ده او تاسو کې چې دا خبره کې
ته مې دې کار ته وګوره خپل به پوشي
تراکه ها ها سیب نو دا ته ما ویل کوم مشتری ده تیار په ترموس کې چای شته سیب یو پیاله چای درته واچوم
نه خیر وسی زم چې کار لرم د دې شکایتونو څه ځواب لري
سیب څه شکایتونه کړی دي
وای غوخه قیمته پلورې بل وای زړې غوخه د تازه غوخه په مهد کې تیروي بل وای ناروغ څاروي حلالوي بل وای د څارویو لري کلمې په لارو کې اچوي او دا ډول ډېر نور شکایتونه دي له تا څخه
ته فکر وکړه سیب چې لره چاته رسیږي نه نو زه به څنګه په لارو کې اچوم او دغه دي غوخې خو ته په خپله وینې چې ټولې تازه دي
هغه خو زړې راته ښکاري او دی هم زړې هغه خو نشي رانه تازه کولی او په دغو به دې هم ادمن وشیندلی وي چې تازه ښکاره شي او یو بل شکایت دام دی چې د ټول په وخت کې د غوښې له تلې لاندې عین روباک دی او غوښه کمه ورکوي
صاحب دا څه وایې په خدای کمې کمه ورکړي او دا ټولې غوښې تازه او نوې دي هغه چې وچې ښکاري صاحب هغه مې لمر ته ځوړندې کړې وې لږ لږ وچې شوي دي که نه تازه دي نن ورځې دي او ته دا نورې له نږدې وګوره صاحب نه مې اوبه پرې شیندلې دي او نه هم بل څه همدا نن مې خوسیانه لال کړي دي صاحب
ډېرې خبرې مه کوه د خلکو ټول شکایتونه رښتیا دي
صاحب هغه اصلي مقصد مو ووایې او دا ووایه صاحب چې د کوم ځای غوښه درته کېدم
هغه نو ته ښه پوهېږې چې د کوم ځای غوښه خوږه وي
صاحب د تا د کوم ځای خوښېږي
د ما خو نری ملا خوښېږي او میرمن مې هم د ورون غوښه خوښوي قبلاګان مې بیا وایي چې د ورمې غوښه ډېره خوږه وي او مور مې د سینې سر خوښوي
اوس نو ښه شوه داسې ولې نه وایه چې بسته خو سی راکه
څه چورت وهې
نه صاحب چورت نه وهم ما ویل چې لږ غوښه درته پرېږم
نو دره پرې کړه
صاحب لږ به دې ورانه درته پرېږم لږ به دې ورمېږ لږ دې نری ملا او لږ به هم دې سینې سر
لږ نه دې مقصد څومره ده
صاحب مقصد چې یوه کیلو شي
یو نیمه کیلو کړه چې ټول شپه کیلو شي هغه دوه پښې مور سره کېږده پور رښتیا چې به ډوډۍ ډېر نه شي
ښه صاحب په دواړو سترګو
د ترکاري به یې د ترکارۍ له دوکانه واخلم خلک وایي چې هغوی هم له قانون نه تیری کوي او بیا به د مستو له دوکانه مستې هم راسره واخلم د چوروالۍ د دندې خوبي هم دغه ګټه
مدیر صاحب څنګه داسې په چورت کې لاړې غوښه خو به دې کمه نه وي
نه نه د نن دپاره بس
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سنا زرمتی او حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري کرا نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې دایره کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورنه سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.